بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې لومړی د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې درشمه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. خواږه دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې آزادي د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د قرآن پلوشي 19 پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. صهیونیست رژیم د سیمې لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. ایران د امریکا اټومي افته له سیمې څخه وشاړه. ځینو هیوادونو کې نن او ځینو کې بیا سبا کوچنی اختر دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. صهیونیست رژیم د سیمې لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اردن د باندنیو چارو له وزیر ایمان السفادی سره په ټلیفوني خبرو کې په قدس شریف کې د سپیڅلو ځایونو او د فلسطین د خلکو په ملاتړ کې د امان د هڅو د قدروانې په ترڅ کې ویل، صهیونیست اپارټاید رژیم د اسلامي امت او د سیمې لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون مازیګر د اردن له خارجه وزیر ایمان السفادی سره په ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزه او سیمه ایزو برخو کې د دواړو هیوادونو د اهتمام وړ د تر ټولو مهمو موضوعګانو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان د اسلامي دنیا د وحدت له الاقصی جومات څخه د صهیونیست رژیم د لاسونو پر لنډولو او د فلسطین د خلکو د حقوقو د کامل احقاق پر ضرورت ټینګار وکړ. د اردن خارجه وزیر ایمان السفادی هم په دغو خبرو کې د ایران ملت او حکومت ته د کوچني اختر مبارکي ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد چمتووالي خبر ورکړ. هغه ویل، ایران په سیمه کې مهم هیواد دی او موږ له ایران سره د اړیکو پراختیا ته زیات اهمیت ورکوو. د اردن خارجه وزیر د ایران او د عربستان د اړیکو د احیا په هرکلی سره د دغه مهم بدلون په هکله مبارکي ورکړه. ایران د امریکا اټومي افته له سیمې وشاړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قمندان امیربهر شهرام ایرانی په هرمز وبلارې کې د امریکا یو اټومي افتل ته د دغه ځواک د خبرداري د ورکولو جزئیات بیان کړل. هغه د امریکا د اټومي اوپتل د پیژندلو خبرداری په باره کې ویل. دغه اوپتل په کامل چوپتیا سره د سمندر د اوبو لاندې هرمز اوبلارې ته د نږدې کېدا په حال کې وو چې د ایران د ضعیف فاتح سمندري اوپتل لخوا وپیژندل شو. د ایران فاتح سمندري اوپتل د امریکا دغه اوپتل په مانوري سره مجبوره کړ چې هغه د اوبو د پاسه راشي او د اوبو د پاسه له هرمز اوبلارې تیر شي. د ایران د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی زیاته کړه د امریکا دغه اوپتل تر یو حده د ایران اوبو ته نږدې شوی وو، او له دې کبله هغه ته ضروري خبرداری ورکړل شول او دغه اوپتل د ایران په یوې بدرګي سره خپل لاره بدله کړه. هغه زیاته کړه د امریکا سمندري اوپتل په ټولو نویو تجهیزاتو سره چې لرلې خپله ټوله هڅه کړې وه چې له کوم غږ کولو او اثر پرېښودلو پرته له هرمز اوبلارې تیر شي، خو په دغو شرایطو کې د ایران د فاتح سمندري اوپتل په ګزمې کولو سره د امریکا دغه اوپتل وپېژندل شو او څارنه ورباندې وشوه. شهرام ایرانی ویل امریکا باید توضیح ورکړي چې ولې په یوې مهمې سمندري اوبلارې کې د قوانینو خلاف ورزي کړې ده، او امریکا ته د ایران د سمندري ځواک وروستۍ خبرداری دا ده چې له دې وروسته به ټولو نړیوالو قوانینو ته پابنده واوسي. ځینې هیوادونو کې نن او ځینو کې سبا کوچنی اختر دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی یو شمیر اسلامي عربو هیوادونو نن او یو شمیر نورو بیا سبا کوچنی اختر اعلان کړی دی. د عراق د ستر مذهبي مرجع آیت الله سیستانی دفتر او د غراز عمان عرب هیواد د شوال د میاشتې د نه لیدو له امکانه وروسته سبا شنبه ورځې کوچنی اختر اعلان کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای دفتر هم وویل پرون په هیواد کې د شوال میاشت په نه لیدل شوه او نن دیرشمه روژه ده او سبا شنبه ورځ به په ایران کې کوچنی اختر وي. دا په داسې حال کې دی چې د عراق د اهل سنتو د اوقافو دیوان بیګا وویل چې په دغه هیواد کې نن کوچنی اختر دی او د هیواد اهل سنت نن په جمعتونو کې د کوچنی اختر لمونځ کوي. سعود عربستان، بحرین، قطر، سوریه، متحد عرب اماراتو او ترکیې نن جمعې ورځې کوچنی اختر اعلان کړی دی. د مصر، د کویت، د یمن، د فلسطین، د لبنان او د اردن په شان نورو عربو هیوادونو کې هم نن کوچنی اختر اعلان شوی دی. د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دې دغه نیکمرغ اختر ډیر ډیر مبارک وي. طالبان او افغانستان له نړیوالې انزیوا سره مخامخ کړی دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو حکومت افغانستان له نړیوالې انزیوا سره مخ کړی دی. نوموړي د کمکی اختر په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی دی ویلي دي په هیواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدا په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشپړه بحران مخه نیولې ده. اغلی غنی د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار په بندیز هم نیوکه وکړه او دای په عملي توګه له ټولنیز اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. اشرف غنی ویلی دی دا کړنې د ځانګړو محاسباتو له مخې کېږي چې د نوموړي په وینا هیواد مطلق انزوا ته ولاړ شي. اغلی اشرف غنی دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې تر دې مهاله هیڅ سوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ګڼو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په استازیوالۍ څوک نه دی وربلل شوی دی. د وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستیالې مشرې ویلي دي چې په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانستان د حالت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدا تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. آسیا پراختیا بانک له افغانستان سره مرستې ځنډولې. زمون خبریال راپور کړی د آسیا پراختیا بانک ویل له افغانستان سره د دغه بانک منظمې مرستې همغراز ځنډیدلې دي. په مانیلا کې د آسیا د پراختیا بانک د مرکزي دفتر ویند ویل دغه بانک د افغانستان په حالت باندې د خپلې څارنې د بهیر د نهایي نه کېدا په خاطر په افغانستان کې د بیغ بینایي پروژو مالي تامین اول بند کړی دی. خواږو اوریدونکو اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي. هیله ده چې اورېدلې مه هېروئ.
ننګرهار کې د ترافیکو چارواکو له خلکو غوښتي چې د کوچني اختر په ورځو کې له 13 کلو کم عمره ځوانانو ته د نقلیه وسایطو د چلولو اجازه ورنه کړي. د ترافیکي چارواکو پروانه د اختر د ګڼې ګوڼې په ورځو کې د همدې کم عمره او بې لایسنس ځوانانو له لورې خوشېدونکې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. د ننګرهار ولایت ترافیکو مدیر قاری حمزه شیرزاد له کورنۍ غوښتي چې د اختر په ورځو کې چې د نور ورځو په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي، د موټرو او نورو نقلیه وسایطو واک له 13 کالو څخه د کمو ځوانانو چې د موټر چلولو اجازه هم نه لري ورنه کړي. حمزه شیرزاد وایي ډیری همدا وړ چلوونکي خونړۍ ترافیکي پیښې رامنځته کوي چې ورسره د خلکو د اختر خوښي هم په خفګان او خواشینۍ بدلیږي.
باید هیڅوک خپل کشر بچی ته خپل موټر یا د کوم خپلوان موټر یا د کوم دوست موټر باید ور نه کړي. په دې چې دا کې د ترافیکي مشکلات را پیدا کیږي، په دې دا کشرانه لکان دي، دا په خوشحالي په تمه کې دي، په منډه را منډو کې دي، نو دا کې ترافیکي مشکلات را پیدا کیږي.
د ننګرهار د ترافیکو مدیر وایي د اختر په ورځو کې په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره ترتیبات نیولو او په هغه واټونو کې چې د پلو خلکو او موټرو تګ راتګ ډیر وي د ترافیکي نظم د ښهوالي په موخه اضافه ترافیک پولیس ګمارلی دي. هر کال د اخترونو او نورو مانځونکو ورځو پر مهال په ترافیکي پیښو کې چې د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله په دې ولایت کې رامنځته کیږي لسګونو تنو ته مرژوبله ور اوړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د افغانستان له خلکو ملاتړ ضروري وبلو. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویل دغه صندوق به په ټولو امکاناتو سره د افغانستان د خلکو په څنګ کې پاتې شي او په افغانستان کې به په ټولو امکاناتو سره د خدماتو وړاندې کولو او د ښځو د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. یونیسف زیاته کړه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان شته چې بشري مرستو ته سخت ضرورت لري. د پاکستان د پاوزره د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان ډان رسوانی ویل د پاوزره ستره محکمې ته د راپور په وړاندې کولو سره د پنجاب د خیبر پختونخوا صوبې د پارلیمانونو د ورمخکې انتخاباتو د ترسره کېدا په باره کې د امنیتي او د ترهګرو ګواښونو په هکله خبرداری ورکړی. د پاکستان دفاع وزارت په خپل راپور کې ستره محکمه له سرحد اور وخوا تر هغه په شمول د انتخاباتو په اړه د غوښونو په هیواد کې د بې ثباتۍ د تحریک طالبان پاکستان د تر هغه ډلې د غوښونو د داعش د خطر او پاکستان ته د جنگیالیو د بیرته ستنېدو د هندستان د جاسوسۍ ادارې را د دښمنه نیتونو په حق له خبرداري ورکړې. په دغه راپور کې ویل شوی دی د پاکستان په پنجاب صوبې کې ګرمه سیاسي فضا کولی شي د هیواد بې ثباتۍ او دغه راز په پنجاب کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د نامتو مشرانو لپاره د ګواښ سبب شي. امریکا د یمن د جنگ د بندیدا مخه نیسي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد بیګا په دې خبر سره چې امریکا کوشش کوي د یمن د سولې په بهیر کې خنډ رامنځته کړي ویل واشنگتن نه غواړي په یمن کې انساني مسایل حل شي. مهدی المشاد ټینګار وکړ امریکا نه غواړي چې په یمن کې انسان دوستانه مسایل ختم شي او دغه مسله د سعودي عربستان د حکومت او د سیمې په ګټه نه ده او ریاض باید د واشنگتن د بونو ته تسلیم نشي او غاړه ورته کې نږدي. د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد زیاته کړه د امریکا د دبونو په مقابل کې د تسلیمېدا یوازینی بریا به ورنې او بې ثباتۍ وي. سعودي عربستان د امریکا، متحد عرب اماراتو او د څو نورو عربو اروپایي هیوادونو په ملاتړ سره له 2015 میلادي کال څخه د یمن پر ضد پوځي تیری او د غراض لازمه کې هوا او سمندر څخه کلبندۍ ته دوام ورکړی. د عربستان ایتلاف د یمن د غمیزې مسؤول دی. زمون خبریال راپور کړی د یمن د لوړې انقلابي کمیټې مشر محمد علی الحوثی د سعودي عربستان ایتلاف په سنا کې د غڼې ګڼې له کابله د یمن د یو شمېر کسانو د وژل کېدا او ژوبلېدا مسؤول بلو. هغویل د غڼې ګڼې پیښه یوه دردونکې غمیزه او نوی مصیبت او داسې بد تصویر دی چې په لومړي پړاو کې د امریکا، د انګلستان، د سعودي عربستان او د دوی د متحدانو ایتلاف یې مسؤول دی. الحوثی زیاده کړه د سعودي عربستان ایتلاف د یمن خلک تر ټولو بد نړیوال او انساني کړکېچ سره مخامخ کړي دي او په دې سربېره تاجرانو د مرستو د ویشلو لپاره په بې فکرۍ او پروګرام نه لرلو سره عمل وکړ. بل خبر دا چې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د بندیانو د چارو د ملي کمیټې مشر عبدالقادر المرتضی د سعودي عربستان او د متحد عرب اماراتو د تیریګر ایتلاف د اویا بندیانو د خوشي کولو خبر ورکړ. په انګلستان کې په 2 میلیونو خلکو جنسي تیری شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د بریتانیا د ملي شمیرنې مرکز یوازې په یو کال کې په هیواد کې په کابو 2 میلیونو خلکو د جنسي تیریو د ترسره کېدا خبر ورکړ. په بریتانیا کې د ښځو د جنو پر ضد د جرمونو او د جنسي تیریو د شمیر زیاتېدام او د دوی په شکایتونو باندې غور نه کېدل او په تیره بیا د پولیسو لخوا په ښځو باندې جنسي تیریو د ښځو د حقوقو ملاتړي مدني ټولنې او ارګنونو اعتراض او د نیوکو ډکو غبرګون ښارونو ته مجبوره کړي دي. د بریتانیا د شمیرنې ملي مرکز ویل په دغه هیواد کې 1,09,000 کسان د تیر میلادي کال تر مار میاشتې پورې د جنسي تیری قربانیان شوي دي. امریکایان د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دي. ایرنا خبري اجانس راپور کړی د واشنگټن پر ضد د تر ټولو مهمو ګواښونو په هکله. د امریکا د سیاست د مطالعاتو د موسسې د یوې نظر سنجې نتیجو ښودله چې په خپل امریکایان د خپل حکومت د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو زدمن اور دونکو اوس به وای سیاسی تبصرہ در تروڼاندې کو چې ازادي د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظر نه میږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی وړ مورز له یو شمیر محصلینو سره په کتنې کې د ازادۍ په اهمیت باندې په ټینګار سره وپرمیل. آزادی مختلف پړخونه لري او بیا د انساني کرامت لامل شي. آزادی یو داسې چورلیز دی چې لیدیز قدرتونه ډیره زیاته منوره ورکوي، هم د ځان لپاره د تبلیغاتو لپاره او هم د ایران د اسلامي جمهوریت په شان د ځان پر مخالفو هیوادونو باندې د دباو لپاره. د لیدیز د نظره د آزادی مرکزي چورلیز فرد محوري او دنیا پلنه ده. لویدیز په سیاسي برخه کې هم آزادۍ تر دې حد مانی چې له غربي ارزښتونو او اصولو سره په ټکر کې نه وي او هغه چیلنج نه کړي. خو د اسلام مبین دین د آزادۍ دا تعریف او خستون نه مانی. اسلام د دې پترس کې چې د انسانانو په آزادۍ باندې ټینګار لري، د توکم، دین، رنگ او ژبې وغیره له پلوه د انسانانو ترمنځ د هیڅ توپیر ته قایل نه دی. د اسلام د مبین دین له نظره آزادی هم دنیوي اړخ لري او هم اخروي. نو هم باید د انسان دنیا ته پاملرنه وشي او هم آخرت ته. د دنیوي ژوند په ساحه کې د آزادۍ تعریب آزادۍ ته تنزل ورکول دي. د اسلام د مبین دین له نظره د آزادۍ وروستی هدف د انسان وړتیا دی، نه یوازې یو شهواني مخلوق ته د انسان تنزل. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنائی د محصلینو سره په کتنې کې په دې حقله فرمایل، آزادی ډیره مهمه ده. په اسلام کې د آزادۍ ډیره مهمه نظریاتي برخه د مادي له دغه چوکاټه آزادېدل دي. مادي نظریه وایي چې تاسو یوه ورځ دنیا ته راغلی یې، څوک بله ژوند وکړی او بیا به هم له منځه لاړ شئ. نه موږ ټول په له منځه تلو باندې محکوم یو. په دې مادي قفس کې تاسو ته یو لړ آزادۍ درکوي، د شهوت آزادی، د غضب آزادی، د ظلم آزادی او داسې نورې هر ډول آزادۍ. خود آزادی نه ده، آزادی اسلامی آزادی ده. اسلام موږ د مادي په چوکاټ کې نه کله بندوي. مړینه د کار پای نه دی، بلکې د یو نوي پړاو پیل دی. او په حقیقت کې دغه اصلي پړاو دی. کله چې تاسو په دې نظریې سره وګورئ، نو هله اوج اخیستی شي او نور تاسو د خوځښت لپاره او ستاسو د پرمختګ لپاره او ستاسو د لوړتیا لپاره هیڅ حد نه دی. دا آزادی دی. بله موضوع دا ده چې په لویدیځ دنیا کې سیاسي ازادۍ او د بشري حقوقو ادعاوې یوازې دومره معنا پیدا کوي چې په دنیا کې د لویدیځ سیاسي او کلتوري نفوذ له ننګونې سره مخامخ نه کړي. له اسلام او ویرامنې د رسول الله مبارک او د قرآن پاک سپکوي او له دغه ډول اقداماتو څخه د حکومتونو ملاتړ د لویدیځو هیوادونو له هغو کړچرونو او مسلګونو څخه دی چې ښودنه کوي په لویدیځو ټولنو کې سیاسي ازادۍ په عمل کې یوازې یوه عهده او تبلیغ دی. په حقیقت کې لویدیز د خپلې دا وړ سیاسي ازادۍ او همداشان له بشري حقوقو څخه چې هغه د کسانو د ازادۍ په لاره کې تعریفوي، په نورو هیوادونو باندې د دعوا او د وړم په توګه کار اخلي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د محصلینو سره په کتنې کې د تهجر او جمود او خامود او د ډول ډول شاته پاتې والي او د بې ځایه تعصبونو له اثرته خلاصېدل او د سترو قدرتونو له اثرته خلاصۍ او د ډکټټورانو له اثرته خلاصون د شخصي ازادۍ او د عقیدتي ازادۍ تر څنګ بیان کړ، په کوم باندې چې اسلام هم ټینګار او څخه ملاتړ کوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د اغوایی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له دیرشمې او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 1 نیټې سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو د ایران په کال هندار کې د غوایی د میاشتې اوړمبۍ نیټه د ستر ایراني شاعر او ویناوال شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی د درنښت ورځ ده. هغه تقریبا په شپږم هجري قمری کال کې په شیراز ښار کې په یوه علمي کورنۍ کې زیږیدلی دی. سعدی د ابتدایي علومو له زده کولو وروسته د خپلې پوهې د زیاتولو په موخه بغداد ته ولاړ. هغه په خپل ژوند کې د عراق، شام، حجاز، ترکیې او آذربایجان په شان مختلفو ټاټوبو ته سفرونه وکړل او ارزښتناکې تجربې او پوهې ترلاسه کړه. سعدی خپل زیږنځای شیراز ته له راستنېدا وروسته له دغو تجربو څخه په بوستان چې په نظم لیکل شوی او په ګلستان چې په نظم او نثر لیکل شوی کتاب دی استفاده وکړه. هغه یو غزل ویونکی استاد و او په خپلو شعرونو او لیکنو کې ډېرې لطیفې معنی په ډیرو ساده، فصیحو او په زړه پورو الفاظو راوړي دي. د غستر ایرانی شاعر او حکیم په حکمت او موعظه او د مثالونو په راوړلو کې بې ساری و. د شیخ سعدی له نورو اثارو څخه عقل و عشق، نصیحت الملوک او مجالس پنجگانه ته اشاره کولی شو. دغه مشهور فارسی ژبې شاعر په 691 هجری قمری کال کې وفات شو. پینځه اتیا کاله وړاندې د 1903 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 1 نیټه مسلمان متفکر او د هند وړې وچې د پارسی او اردو شعرونو ویونکی علامه محمد اقبال لاهوري وفات شو. هغه په 1881 میلادي کال کې د اوسنی پاکستان د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې وزیږید او له ابتدایي زده کړو او ماسترۍ ډګرې له اخیستلو وروسته د زده کړو د بشپړولو او د فلسفې د زده کړې لپاره یې 4 کاله په جرمني او انګلستان کې تیر کړل. علامه اقبال لاهوري په لیسه کې د زده کړې له وختو شعر ویل پیل کړل او د هغه د وړومبني شعر نوم د یتیم فریاد د غژمن شاعر هندوستان ته له ستنېدو وروسته د دغه هیواد د مسلمانانو آگاه کولو او د نړۍ د مسلمانانو د یو موټی کولو لپاره هلو ځلو ته ملا وتړله او خپل افکار یې د فارسی ژبې په شمول په اردو کې د شعر په چوکاټ کې بیان کړل. اقبال په هند کې یو ستر دینی اصلاح غواړي او د پاکستان د خپلواکۍ یو بنسټګر ګڼل کیږي. له علامه اقبال څخه په فارسی او اردو ژبو ډیر آثار په یادګار پاتې دي. د اقبال د فارسی شعرونه په ډول ډول قطعو، دوبیتیو، رباعیاتو، غزلونه، مثنویو او قصیدو مشتمل دی چې د اسرار خودی، رمز بی خودی، ارمغان حجاز او زبور عجم په نوم کتابونو کې راغونډ کړای شوی دی. اقبال لاهوري همداشان د سیر حکمت در ایران په نامه یوه رساله هم لیکلې ده. دوه او یا کال مخکې د 1310 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په اوله نیټه د ملک الشعرا ملقب د ایران توانمند شاعر او لیکوال میرزا محمد تقی بهار په 48 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1268 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ مشهد ښار کې زیږیدلی و او له زلمیتوبه یې د شعر او ادب په برخه کې خپل استعداد او وړتیا څرګنده کړه او د سترو استادانو له محضره یې ګټه پورته کړه. بهار له 14 کلنۍ څخه د ازادي غواړو په محفلونو کې په ګډون سره په انقلابي خوځښتونو کې شامل شو او د ایران د مشروطیت په دوران کې د مملکت په حالاتو او سیاسي چارو باندې په نیوکو کې ډېرې مقالې او شعرونه خپاره کړل. د هغه شعرونه په حقیقت کې د خلکو د حال بیانونکي او د ازادي غواړو د افکارو او نظریاتو استازي وو. هغه د 1299 لمریز کال له کودتا وروسته چې پکې رضا خان پهلوي د انګلستان په مرسته قدرت ومون زنداني او جلاوطن کړای شو. ملک الشعرا بهار په 1314 کال کې آزاد شو او کلتوري او ادبي فعالیتونه یې پیل کړل. بهار په مشهد مقدس ښار کې نو بهار ورسپانه خبره کړه او څه موده پسې په تهران کې دانشکده ادبي ټولنه جوړه کړه. د ایران د دغه ازادي غواړي شاعر په اثارو کې د هغه د شعرونو دیوان او په دریو ټوکو کې سبک شناسي کتابونو ته اشاره کولای شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن پلوشي
ترنو محترم اوریدونکو د قران پلوشو پروگرام کې مو هرکلی کو. د خدای په فضل سره په تیر برخه کې مو صف مبارک سره پای ته ورسوله. سره لننه غواړو د قران مجید 12 سوره چې الجمعه نومیږي تاسو عزیزان ته پیل کړو. دغه سوره په مدینه کې نازله سوي او 11 آیتونه لري. د اتونو چورلیز یا محور د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بهسط اهداف د مرګ لپاره تیاری او د جمعې په لمانځه کې ګډون ته د مسلمانانو یا د مؤمنانو هڅول دي. اساسو د ملګرتیا په هیله سره په سر کې مو پام واړو د دغه مبارکې سورې د لومړي آیت تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي
بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
اجبارا در دیر بخون کی مهربان خدای پناما در الله لپاره پاکی بیانوی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هر هغه څه چې په ځمکه کې دی، یعنی د هغه الله چې بادشاه دی ډیر پاک دی، خو غالب ډیر حکمت والا دی.
ایزانو دغه سوره هم د تیرې سوره په شان د خدای تعالی په تسبیح او ثنا سره پیلیږي او د نړۍ د ټولو مخلوقاتو د تسبیح خبر ورکوي. په قرآنی فرهنګ کې د نړۍ ټول مخلوقات یو ډول شعور لري او نه یوازې خپل پیدا کوونکی پیژني، بلکې د هغه تسبیح هم وایي. البته موږ انسانان د دغه خبرې له پوهېدلو عاجز یو، نو ځکه قرآن مبارک د اسراء سورې په 43 آیت کې فرمایي تاسو د مخلوقاتو په تسبیح او ثنا نه پوهېږئ. دا آیت دوام په دې خبره ټینګار کوي چې هغه نه یوازې د هستۍ پنځونکی، بلکې د ټول عالم واکمن او حکم ورکونکی دی چې نړۍ اداره کوي، خو د انساني واکمنانو په شان نه چې عموما حکومت یې په ظلم او بې عدالتۍ چلیږي. هغه داسې لوی پاچا دی چې واکمنه له هر ډول عیب او نیمګړتیا پاکه او په بندگانو له هر ډول ظلم پاک او سپیڅلی دی، ځکه چې هغه عزیز او حکیم دی او د علم او حکمت په اساس عمل کوي.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی د کایناتو ټول مخلوقات په مځکه او اسمان کې پټ او ښکارا جمادات او بوټي او حیوانات د خدای تسبیح او ثنا او صفت کوي. دوهم، د کایناتو چلښت د خدای د بې پایه علم او حکمت په اساس دی او څوک ورسره د مقابلې وس نه لري، ځکه چې د هغه واکمني په قدرت او حکمت سره ده او هغه ماته نه خوړونکی پاچا دی.
ایزانو، وس د جمعې د مبارکې سورې له دوهم تر څلورم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
جباره دغه الله هم هغه ذات چې امیانو ته یې الله هم دوی ځینې یو رسول لیږلې دی چې دوی ته د هغه یعنی الله آیتونه تلاوت کوي او د دوی تزکیه کوي او دوی ته کتاب او حکمت یعنی سنت ښیي، او بېشکه شان دا دی چې د دوی له دنه مخکې یقینا په ښکاره ګمراهۍ کې وو او له دوی څخه نورو ته هم ولیږه چې لا تر اوسه دوی هغو یعنی پخوانیو ته نه دي رسیدلي او هم د ښه غالب ډیر حکمت فعاله دی. دغه الله فضل دی چې دا هغه چاته ورکوي چې وغواړي، او الله ډیر لوی فضل والا دی.
قدرمنو اوریدونکو، د آیتونه د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت هدف ته اشاره کوي او فرمایي: خدای تعالی په عربو کې چې د علم او پوهې له نعمته بې برخې وو او ګمراهي او چټیات یې په ټول ژوند کې خپور وو، په هغوی کې یو پیغمبر خوښ او مبعوث کړ. دغه رسالت او دنده دا وه چې هغه قوم هدایت کړي او د قرآن د آیتونو په اساس اول هغوی له اخلاقي او عملي پلیتیو پاک کړي، بیا ورته د خدای د کتاب او حکیمانه خبرو په ورزده کولو سره هغوی ته لوړاوی ورکړي. البته دا هغوی رسالت د مکې او د جزیرة العرب له خلکو سره ځانګړي نه وو، بلکه هغه ټول کسان چې ورسته به په هغه ایمان راوړي او بلنه به یې مني د هغه له تربیتي تعلیماتو څخه برخمن کیږي او دا بهیر به تر قیامته روان واسي. په تاریخ کې د ټولو پیغمبرانو په تیره بیا د وروستی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بعثت په انسانیت د خدای تر ټولو لوی فضل او مهرباني وه چې انسانان له ډول ډول عقیدو چې له خطاګانو تیروتنو افراط او تفریطه ډکې وي وژغوري او د الهي وحی او عقل په اساس د سعادت او نیکمرغۍ په لور بوځي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د پیغمبرانو بعثت د ټولنې د خوځښت ترقۍ او غوړېدو لامل دی. دوهم، د هغو خلکو له منځه چې په جهل او ګمراهۍ کې ډوب دي د بشری ټولنې د هدایت لپاره د یو کس مبوسول په خپله د خدای یوه معجزه ده. دریم، تزکیه او ځان جوړول باید د قرآن او د رسول الله مبارک د سنت په رڼا کې وي، نه د جعلي بشری او عرفانی مکتبونو. څلورم د اسلام د ګران پیغمبر رسالت ل عربو یا د هغه وخت له خلکو سره مخصوص نو بلکې هر قوم او سیمې خلق پکې شاملېږي او د حق او حقیقت غوښتونکي انسانان کامیابی او نیکمرغۍ ته رسوي.
ایزانو وس هم د جمعې د مبارکې سورې د پنځم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
ژباړه: د هغو کسانو حال چې په هغوی باندې تورات وربار کړی شوی و، د تورات مکلف کړی شوی و، بیا دوی هغه پورته نه کړ. د هغه اخره د حال په شان دی چې کتابونه یې په شا کړي وي. د هغو کسانو بد مثال یعنی حال دی چې د الله د آیتونو تکذیب یې وکړ او الله ظالم قوم نه هدایتوي.
ایزانو په تیره آیتونو کې د مکې د خلکو په منځ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بعثت په اړه خبرې وسوې. دا آیتونه مسلمانانو ته خبرداری ورکوي چې خیال کوئ چې د یهودیانو په شان نسئ چې تورات پرې نازل سو او په دې مکلف سول چې پرې عمل وکړي، خو ځینو خلکو یې حق ادا نه کړ او یوازې ظاهر یې وساته. ځینو بیا د دې په خلاف عمل وکړ او د آیتونو تکذیب یې وکړ او هغه یې غلط وباله. یو څاروی چې کتاب پرې بار وي یوازې د هغې دروندوالی وړي، خو له محتوا او منځ پانګې هیڅ ګټه نه پورته کوي. همداراز کوم مسلمانان چې په مختلفو دستورو کې قرآن په لاس کې اخلي او ښکلوي او عزت کوي خو عمل پرې نه کوي، یوازې د قرآن دروندوالی وړي. دغه شان کس د خپل ژوند په لار کې د قرآن له تعلیماتو او الهي هدایت هیڅ ګټه نه وړي.
خوږو دوستانو، له دغه آیت زده کوو چې لومړی قرآن غافل کسان او بې عمله عالمان حیواناتو ته ورته بللی دي، ځکه چې د عقل له څراغ او د وحي له ځلاند رڼا سمه استفاده نه کوي. دوهم، د قرآن تلاوت او قرات باید د عمل مرحلې ته ورسیږي چې ګټور شي، که نه وي نو انسان د خدای له ګوشمالۍ او غندنې سره مخامخېږي. دریم، د آسماني کتابونو په تعلیماتو عمل نه کول د هغو یو ډول عملي تکذیب دی او له الهي هدایته د انسان د محرومیت سبب کیږي.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو دا برخه همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بل پروګرام مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری سه.
روژه دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
دا تیران رادیو دیرو قدر منوریدون کو خیچاری عزیزان استاسو دا تاعتونو و عبادتونو دا قبل دا پهیلی سر و سمز فاطمی سر دا خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې روژه د خدای میلمستیا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو ګرانو روژاتیانو چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورځو کې مو د لوږې او د تندې په زغملو سره د خدای پاک بندګۍ پیل کړې ده او له هغه څخه د رحمت او د بخشش هیله لرئ. هیله من یو چې خدای تعالی دې د تاسو ټولو عبادتونه قبول کړي او په دغه مبارکې میاشتې کې له مخکې څخه زیات د خدای پاک د خوښو کارونو په ترسره کولو کې بریالي واوسئ.
گران اوریدونکو په تیرو پروګرامونو کې مو ویل د قران کریم د آیاتونو او د اهمه معصومین علیهم السلام د روایتونو پر اساس د روژې د نیولو فلسفه تقوا ته رسیدل دي. تقوا یعنی تل زیر پاتې کېدل. دغه خبرې ته پام کول چې کوم شی او کوم کار د خدای پاک د رضایت وړ دی او کوم کار خدای پاک نخوښوي دا د مؤمنانو د ژوند پروګرام دی. خو مؤمنانه ژوند یوازې یو شخصي ژوند نه دی، بلکې زیات ټولنیز اړخونه لري. حضرت امام سجاد علیه السلام د صحیفه سجادیه کتاب په شلم دعا کې چې په مکارم الاخلاق دعا مشهوره ده، د دعا په ژبه تقوا دا ډول معرفي کوي: ای پروردگاره، ما د صالحانو په زیور سنبال کړه او ما ته د پرهیزګار خلکو جامع راوغونده، د عدالت په پراخولو، د غصې په ختمولو او د هغو ورونو په مړ کولو کې چې د ټولنې د وګړو ترمنځ رامنځته کیږي او د هغو مؤمنانو ترمنځ چې ترمنځ جدایی رامنځته شوې ده وحدت او دوستی رامنځته کړه. هغه موردونه چې حضرت امام سجاد علیه السلام د تقوا لپاره مطرح کړي دي ټولنیز اړخونه لري. پس په اسلام کې تقوا یو فردي چاره نه ده. فردي تقوا هغه وخت خپل اوج ته رسیږي چې د ټولنیز تقوا سبب شي، او هغه وخت چې ټولنیز تقوا محقق شي د ټولنې له هر وګړي سره مرسته کوي چې خپل ایمان پیاوړی کړي. د ټولنیز تقوا معنا دا ده چې یو ټولنه زیر ووسی او د خدای پاک جلاله شانهو د حکمونو خلاف ورزی و نه کړي. د عدالت پراخول، د کینو او دښمنیو ختمول او د مؤمنانو ترمنځ د وحدت او د دوستۍ رامنځته کول هغه حکمونه دي چې اسلام د مؤمنانو د ټولنیزو چارو د اصلاح لپاره هغوی ته سپارښتنه کړې ده، او ټولنیز تقوا دغو هدفونو ته د ټول ټولنې پام کول دي. د مؤمنانو دنده د داسې ټولنې جوړول دي چې د دغو اصولو پر بنیاد جوړوي. د سمو قوانینو تعریف او د هغو ارګانونو جوړولو او ورڅخه ملاتړ کول چې دغه هدفونه تعقیبوي د هر یوه وګړي او د هر یوه حکومتي چارواکي دنده او وظیفه ده. دا همغه ټولنیز تقوا ده.
Thank you.
ګران اوریدونکو، هماغه ډول چې پردي تقوا یعنی د شیطانانو له وسوسو سره د مقابلې لپاره داخلي پیاوړتیا، ټولنیز تقوا هم د علم، صنعت او د کلتور پیاوړتیا او د مسلمانانو او د اسلام له دښمنانو سره د مقابلې لپاره د ټولنې ایمان دی. د مؤمنانو ټولنه باید وکولی شي د دښمنانو د یرغلونو په مقابل کې په اغیز شیندونکي ډول د ځان دفاع وکړي او د ظالمانو ظلمونو ته مغلوب او تسلیم نشي. ضروری ده خپل استعدادونه پیاوړي کړي. دا د ټولنیزې تقوا د معنا یوه بله وجه ده. خدای پاک رمضان د روژې او د عبادت میاشته وګرځوله چې په مؤمنانو کې الهي تقوا پیاوړي شي چې د ټولنیزې تقوا زمینه برابره شي. په روژې میاشت کې د قرآن تلاوت کول، د روژې نیول او د نورو دستورو ترسره کولو ته پام کول دینی کارونه او چارو ته د خلکو پام زیاتیږي او همدغه ډیر پام سبب کیږي مؤمنان له نورو وختونو څخه زیات په خپلو کارونو کې د خدای رضا ته پام وکړي. په روژې میاشت کې خلک یو بل سره ډیر انصاف او صداقت کوي او کوشش کوي چې د نورو په حق لا په قضاوت کولو سره عدالت رعایت کړي. د دغو چارو رعایتول په خپله د تقوا برخه ده چې په روژې میاشت کې د مؤمنانو د ټولنې څیره بدلوي. مونږ باید کوشش وکړو چې د روژې مبارکه میاشت دغه بریاوې د ټول کال لپاره وساتو او په ټولو حالتونو کې خپلې ټولنې ته د تقوا جامې ور وغوندو او هغې ته د تقوا رنګ ورکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د پروګرام په دغه برخه کې هغو کسانو ته اشاره کوو چې روژه نشي نیولی. دوستانو، روژه د اسلام دریم رکن دی او په هر مسلمان سړي او ښځې چې عاقل او بالغ وي د پاک خدای لخوا روژه واجب شوي چې یوه میاشت روژه ونیسي. خو هغه کسان چې شرعي عذر لري او روژه نشي ساتلی، د پاک خدای جلاله شانهو او د هغه د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا دغه اجازه لري چې روژه ونینیسي. په دې منظومان کې څو ټکو ته پام کول د اهمیت وړ دي. د بیلګې په توګه، څوک چې د بوډاتوب په وجه روژه نشي ساتلی یا ورته سخته ده، په هغه روژه واجبه نه ده. خو په دوهمه بڼه کې باید د هرې ورځې لپاره د خوړو یو مد چې کابو لس چټکې یعنی کابو 250 ګرامه غنم یا اوربشي او یا د ته ورته شان یو فقیر او بی وزل کسته ورکړي. دغه راز کوم کس چې د بوډاتوب په وجه روژه نه ده ساتلی، که چیرې له روژې میاشت وروسته وکولی شي روژه ونیسي، نو د واجب احتیاط پر اساس باید هغه روژې چې نه یې دی نیولی بیرته قضایي ونیسي.
و اوریدونکو، داسې میرمن چې د بچی د زیږولو وخت نږدې وي او روژه د هغې د بچی لپاره تاوان لري، په هغې روژه واجب نه ده او باید د هرې ورځې لپاره یو د خوړو مود یعنی غنم، اوربشي او یادې ته ورته شی پکیر ته ورکړي. او که چیرې روژه د هغې لپاره تاوان لري، په هغې روژه واجب نه ده او د واجب احتیاط پر اساس باید هر ورځ د خوړو یو مود پکیر ته ورکړي او په هر دواړو بڼو کې هغه روژې چې نه دي نیولي بیا قضایي ونیسي. پر دې اساس هغه میرمن چې بچی ته شیدې ورکوي او د مور شیدې کمې دي، که هغه د بچی خپله مور وي او یا نرسه وي، یا له اجرت پرته شیدې ورکړي، او که چیرې روژه د هغه بچی لپاره چې شیدې ورکوي تاوان لري، نور په هغه روژه واجب نه ده او باید هر ورځې لپاره د خوړو یو مود یعنی غنم، اوربشي او دې ته ورته شیان پکیر ته ورکړي. او که چیرې د مور لپاره روژه تاوان لري، په هغې روژه واجب نه ده او د واجب احتیاط پر اساس باید هر ورځ د خوړو یو مود پکیر ته ورکړي او په هرو دواړو بڼو کې هغه روژې چې نه دي ساتلی باید قضایي ونیسي. او که داسې څوک پیدا شي چې له پیسو پرته ماشوم ته شیدې ورکړي یا بچی ته د شیدو د ورکولو لپاره د بچی له پلار یا مور یا بل کس څخه چې اجرت ورکوي پیسې واخلي، واجب احتیاط دا چې ماشوم هغې ته ورکړي او هغه په خپله روژه ونیسي.
داسې څوک چې د بدن د کمزورتیا له کبله ورته د روژې ساتل ډیر سخت او یا د نه زغملو وړ دي، نو روژه ورباندې واجبه نه ده. دغه راز که چیرې کوم انسان مریضي لري چې زیات تږی کیږي او تنده نشي زغملی او تنده ورته سخته ده، په هغه روژه واجب نه ده. خو په دوهم صورت کې باید د هرې ورځې لپاره باید د غنمو، اوربشو او یا دیته ورته مد فقیر ته ورکړي. واجب احتیاط دا دی چې له هغه اندازې څخه زیات چې مجبور دی اوبه ونه چشي، او که چیرې وروسته وکولی شي روژه ونیسي، نو د واجب احتیاط پر اساس باید هغه روژې خوړلې دي بیرته قضا ونیسي. د بوډاتوب، د مریضۍ، د پلار بیدا او ماشوم ته د شیدو ورکولو په شان په موردونو سربیره اوس په داسې مسافر چې د لسو ورځو د پاتې کېدا اراده نه لري، په هغه روژه واجبه نه ده، مګر دا چې د لسو ورځو د پاتې کېدا نیت وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یوه میاشت د تر ټولو ښه انسان د ژوند سبک ده. د زموږ د هر ورځې د ژوند د رسولو لپاره ښه فرصت دی، او له حضرت امام علی علیه السلام څخه تر ټولو ښه کس څوک دی چې هغه ته د زړه په ورکولو کې زموږ لپاره په زړه پورې حقیقي خوشحالیانې ډلۍ کوي. حضرت امام علی علیه السلام په یوه زړه پورې وینا کې د روژې مبارکه میاشت داسې بیانوي: ای خلکو، روژه داسې میاشت ده چې خدای پاک هغې ته په نورو میاشتو برتري ورکړې ده، لکه په نورو خلکو باندې زموږ د اهل بیت علیه السلام برتري. روژه داسې میاشت ده چې د اسمان او د رحمت دروازې پکې خلاصیږي او د جهنم دروازې تړل کېږي. روژه داسې میاشت ده چې پکې غږ اورېدل کېږي او دعا مستجابه کېږي او زړه باندې رحم کېږي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.